السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې د درېو نه تر څلورو بجو په دې خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربه نیکی هلی او پیرزونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر ریپورتونه شننې او مرکې وړاندې کوو او په اول نیمای کې او په دویم نیمای کې درته هفتوار خبرونه لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابا دې درته وړاندې کوي
ستوري مشهورم به د مشال خبرونو سره ټکی د پاکستان د وزیر اعظم د سوکای د پاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا شاه محمود قریشی او د متحده اپوزیشن ګوندونو لخوا شاباز شریف کاغذونه جمع کړي په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو د اداري چارواکي داوه کوي چې 15 مشکوکه وسله والی وجلي اوکراین د ولسی وګړو د وستو لپاره د 9 لارو په خلاصولو رضامند خوندلي اوس د مشال د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د پاکستان قومي اسمبلی سبا د هیواد نوې وزیر اعظم منتخب کړي د پیپلز ګوند یو سیاستوال او د قومي اسمبلی په خواني مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی نن مشال ریډیو ته ویل غونډه به سبا ماسپخین کیږي
دا کاروي چې دا سبا د لپاره سیسل نن دوه بجې سیشن دا اخبار په جره د پرمیسر الیکشن دی پینل اف چیرمن اولریډي پرون ټکم پریزنټر او پینل اف چیرمن به دا او پریزنټ کوي
د اپریل په لسمه ماسپخین محل د پاکستان متحده اپوزیشن د وزیر اعظم سوکایتا د شاباز شریف او پاکستان تحریک انصاف د بهرنو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د نماینده کاغذونه د قومي اسمبلی په مرکزی دفتر کې دایر کړل ټاکل شوی چې په قومي اسمبلی کې د دوی د نماینده د کاغذونو جاج واخیستل شي او بیا د امیدوارانو په توګه غوره شي د قومي اسمبلی غونډه بعد آیا صادق په مشرۍ کېږي چې د پارلمان د مشرانو د پلاوي غړی دی کندی وایي د وزیر اعظم تر انتخاب وروسته بعد د قومي اسمبلی سپیکر او د هغه مرستیال منتخبيږي د پارلمان د غونډه په داسې حال کې کیږي چې بیګا تر نیم شپې ورسته د قومي اسمبلی د درې سوا دوه سلويخ څخه یو سلور او یغړو د عمران خان په اړه د بی باورۍ رائے ورکړه او هغه د وزیر اعظم له دندې لري کړ د خان پر ضد د ادم اعتماد د رائے تر بریالي کېدو ورسته د مسلم لیگ نواد او پیپلز ګوند پلویانو د اسلام آباد په ګډون په یو شمیر خارونو کې د خوشاله اعلانونه کړي په خواني وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند تحریک انصاف په پلویانو وغږ چنن د هغه د ګوخه کولو د اقدام ضد سولیزي مظاهری وکړي په دې لړ کې په ځینو ځایونو کې مظاهری شوې دي خو په زیاتره خارونو کې تر روژې ماتې وروسته احتجاجونه ترتیب شوې دي د پاکستان د وزیر اعظم سوکای لپاره د عمران خان د پخوانی حکومت مخالفو ګوندونو لخوا نومول شوی کاندید شاباز شریف ویلي د هیچا خلاف به انتقامي اقدام نه کیږي نوموړی بیګا اپریل لسمه د عمران خان پر ضد عدم اعتماد تحریک تر کامیابیدو وروسته قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل له هیچا سره به ظلم او ناانصافي نه کیږي البته زیات یې کړه چې قانون او انصاف به خپل لار په خپل جوړوي او پکې به هیڅوک مداخله نه کوي شاباز شریف وویل د سپریم کورټ به احترام کوي او له ادارو سره به په شریک او مشوره حکومت چلوي د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان د ګوند پاستاري توپ قومي اسمبلی غونډې ته د بنا پر محل تور پورې کړ چې عمران خان د بهرني سازش له مخې له سوکای لر کړل شوی دی البته د خپل تور په ملاتړ کې کوم کرا او کوټله ثبوت وړاندې نه کړ په بنو کې د ترهګرې ضد پولیسو د اداري سي ټي ډي چارواکي وایي چې د اپریل د نهمې پشپې په هوید سیمه کې د عملیاتو پر مهال 15 مشکوک وسله وال وجلي د ترهګرې ضد پولیسو د اداري یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال لیدو ته وویل چې د استخباراتي دارو د خفیه اطلاعاتو په بنیاد پولیس او سي ټي ډي دا عملیات کړي سي ټي ډي داوا کوي چې دا وسله وال تحریک طالبان د اختر محمد له سره تعلق لري وسله والو لا په دې اړه سنتي ویلي او روسي خبردار چې اوکرين د ولسی وګړو د وستو لپاره د 9 لارو په خلاصولو په داسې حال کې راځي شي چې روسي ځواکونه نن سهار د هغه هیواد په لوهانسک او دینی پروسی مو بمباري کړی دا اوکرينی چارواکي وایي چې د بمباري یو شمیر ودانۍ په نخښه کړې دي د هغه سیمه گورنر وایي چې دغه ودانو په وستو تر یو ولسی کس جوړول شوی دی بل خو د اوکرين مرستيالي وزیر اعظم ایریانا ویرشچوک نن د اپریل په لسمه ویلي چې د هیواد په شرقي برخو کې د سخت جګړې لامل د ولسو د وټو په چارو کې مرستې لپاره اوکرين د 9 لارو په کارولو رضا شوی مرستيالي وزیر اعظم په خپل ټيليګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په لوهانس کې دا ټول لارې به هله د ولس لپاره مددګاري شي چې روسي ځواکونه هلته دسبندي وکړي تمشال د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه درته مجید بابر وړاندې کړل او اوس ورزو د دې غړې موضوعاتو ته په سر کې څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د نوی وزیر اعظم لپاره کاغذونه جمع شوې دي او د غلړ کې به ټاکل شوې ده چې د نوی وزیر اعظم انتخاب کیږي او بیا د تحریک انصاف په لویانو د احتجاجونو خبري هم کړې دي په دې مو په تیر غړې کې د خپل په اسلام آباد کې د خپل خبريال طاهر خان سره خبري وکړې غراته ویل
د نوی وزیر اعظم د انتخاب لپاره د نامزدګۍ کاغذونه غجمه شوې دي او متحده اپوزیشن چې د مخالفه ډلې اغوی شاباز شریف چې د مسلم لیگ نون صدر هم دي او د غرنګ په قومي سمله کې د حزب اختلاف مشر هم دي د کاغذونه جمع کړي دي او د شاباز شریف کاغذونه د چې کوم د اپوزیشن دلو کې پارټیان دي دغه ممبرانو جمع کړی دي. شاباش شریف خپل هم قومي سملې ته ورغلو بل د پاکستان تحریک انصاف لخوا د شاه محمود قریشی کاغذونه داخل شوی دي د وزارت عظما تر خو دې لپاره شاه محمود قریشی په خوانه خارجه وزیر ته عمران خان په کابینه کې او د پاکستان تحریک انصاف نائب صدر هم دي نو دغه د پی ټی آی ځنې ممبران ورغلو او کاغذونه داخل کړی دي. د کاغذونو هغه کتنه یا جانچ پړتال چې ورته وی هغه به هم نن کیږي او سبا ټاکل شوی دی چې د نوی وزیر اعظم انتخاب په قومي سمله کې وشي.
سمه ده. طاهر خان صاحب د تحریک انصاف په لویانو د مظاهرو خبرې هم کړې دي د دینه وړاندې د تحریک وړاندې کېدو په دې درای چول نه وړاندې هم عمران خان ویلی و چې خپل په لویانو غا کړو چې مظاهره به کوي روزي به داغه په کله څه تفصیل لري
د پاکستان تحریک انصاف چې کوم هغه رسمي داغوی هغه ټولنیز رسنو باندې لکه ټوئیټر دی یا فیسبوک دی یا انستګرام دی پاغي باندې اغوی د مظاهرو نن د ماسکوتن نفس داغه د مختلفو صوبو د مختلفو خارونو تفصيلات جاری کړی دي نو داغه احتجاج نشته او دغه مظاهرو په خپل باندې اعلان پخوانی وزیر اعظم عمران خان سوره جوړان د کړي وو ځکه چې عمران خان او دغه پارټي تاوکي چې دغه د اعتماد پر شابه باندې د یو خارجي د یو بل هیواد لاس وو نو مظاهره پخپل ځای باندې دي او به کتی شي چې نن بیا سکیږي لیکن بهرال نه مظاهرو پروګرام شته.
دا وو په اسلام آباد کې زمونږ خبريال طاهر خان چې د نوی وزیر اعظم د جوړیدو او په اسلام آباد کې د عمران خان د وزیر اعظم لری کېدو خلاف د مظاهرو په حواله دغه دوه موضوعات باندې را سره خبرې وکړي. تاسو واوریدل چې متحده اپوزیشن د شاباش شریف او پاکستان تحریک انصاف د شاه محمود قریشی د نوماندې کاغذونه جمع کړی دي د پاکستان د قومي سملې په خواني سپیکر او د پیپل ګون سیاستوال فیصل کریم کندی وای ټاکل شوی چې سبا ماسپخین په غونډه کې د نوی وزیر اعظم د انتخاب لپاره رای واچول شي. نو موري نن مشال لري توول د وزیر اعظم د انتخاب وروسته بعد د قومي سملې غړي سپیکر او د اغم رستيال منتخبوي سبا نه غونډه بعد د قومي سملې د مشرانو د وفد مشر یا پینل اف چیرمن ایاز صادق کوي ګلیاز له کندی سره خبرې کړې دي او په سر کې ته پوښتنه چې سبا لا سکی دن کی دي
دا کاروي چې دا سبا د لپاره 2 بجې سیشن دا اخبار ته جوړه د پرایم منسټر الیکشن دی پینل اف چیرمن اولریډي پرون ته کوم پریزنټر او پینل اف چیرمن مې دا او پریزنټ دی چې وزیر اعظم سره لښ شي هغه د سپیکر او ډیپټی سپیکر الیکشن دی.
نو اول به وزیر اعظم الیکټ کیږي او هغه رستو به بیا د سپیکر او د مرستال سپیکر لپاره انتخاب کیږي
سپیکر ډیپټی سپیکر 12 بجې را او وزیر اعظم په سره راځي
او د قائد ایوان د منتخب کیدو رستو بیا چې کوم حکومت سازي ده نو هغه پروسس و بیا څنګه زی
او د ټیکلا قائد ایوان جوړ شي وزیر اعظم خپل حلف واخلي وزیر اعظم خپل کابینه اخلي هغه وزیر اعظم پورې ډیپند کیږي وزیر اعظم خپل کابینه اخلي مشاورات به خپل اتحادي جماعتو سره هغه مواد به سره او خپل کابینه سلیکټ کوي ډیر کوي چې لکه چې پنجاب کې مدد ته ماده روان دي د سی ایم خلاف سپیکر د ټی سپیکر خلاف خبر په خوا کې مر روان دي کشمیر کې مر روان دي ګیګت بلوچستان کې مر روان دي بلوچستان کې مر روان دي امپیچمنت اف پرزیدنت مر روان دي دا ډیر کوي دي چې کوم به موږ وزر دردا کړو ته
د دې کې څنګه تاسو ویل د ولسمشر د مؤاخذه د امپیچمنت خبر هم تاسو وکړه نو آیا دا ټول هر سبا د نوی حکومت جوړیدو وروسته کیږي چې د قائد ایوان راشي او حکومت نوې په وفاق کې راشي
نور قائد ایوان په سبا راشي کنه سبا ورځ دې سبا راشي هغه بعد د شای سیستم ته د مون هرشه پایپ لاین کې دی ان شاء الله چې د سپیکر پنجاب اسمبلی سی ان پنجاب اسمبلی خلاف د نظام اوري هغه د خبر په خوا د شخصي انقلاب د اعتماد راغله دي موږ بلوچستان ته روان یو بلوچستان خلاف هم کوو چیرمن سنن ریبی چیرمن سنن خلاف هم کوو امپیچمنت به کوو دا ټول یو پروسس روان ان شاء الله دا به ټول پایپ لاین جوړو
دې کې کونډي صاحب دې کې یو خبره بل ده هم راپورته کیږي چې د کابینې جوړښت او د ځینی شین خو معلوم دي ځینی معلوم نه دي نو آیا دا خو وخت اخلي چې څنګه د قائد ایوان خبره مونږ خو کړل هغه شبا شریف دي خو نور په دې تاسو په دې اتحاد کې خو ډیر سیاسي ګوندونه شامل دي او تاسو خپل هم مرستیا سپیکر پاتې شي بي نو دا ټول پروسس ته څنګه ګوري چې دا یو د وخت اخستون دا وخت واخلي او کنه د دې لپاره تاسو تیاری کړی دي
بالکل تیاری او مونږه کابینه تقریبا فائنل دار پاتې دي چې کوم اپوزیشن ولا او کینس دي هر شي فائنل شوی دي د ضربه ته جنا هغه با شیر شي میډیا سره
ها او د سپیکر لپاره خو تاسو دوم چرته راغلي نه دي د پیپلز پارټي
سپیکر په تقریبا نام فائنل دی پیپلز پارټي سپیکر به چیرمن سره دی پیپلز پارټي اوب ان شاء الله نن لاته به مونږ میډیا سره شیر
دا وو د پیپلز ګوند غړی او پخوانی سپیکر مرستیال سپیکر د قومي اسمبلی فیصل کریم کندی چې زمونږ د همکار ګولیاس سره یې د پارلماني هلو ځلو په اړه خبرې کولې تاسو واوریدل چې دا د متیماد د تحریک پترس کې عمران خان د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کړل شوې ده خو نو موړي بلدی وړاندې په بیا بیا ویل چې دا د اعتماد د تحریک ناکام کول لپاره به تر اخیری شیبو پورې مقابله کوي او شکست سره به نه مخ کیږي خو چې کله هغه اخیری شیبې رالی نو د رایه چولو په وخت د علي محمد خان نه علاوه عمران خان او یاد هغوی د ګوند بل کوم غړی په اسمبلی کې موجود نه و په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکل د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ارباب شیرعلی سره خبرې کړې او په سر کې ته هم دغه پوښتنه کړې ده چې دوی د عدم اعتماد تحریک پر مهال میدان ولی خالی پرې خوده دی وای
کله چې فلم ته کوم د دولس بجې چې کله سپیکر سره دوباره راغو اجلاس وو چې نن چیف میټینګ د ما سره راکې چې تاسو واه چې کله سپیکر سره لار شي او د صادق سره هغه وړي په پورتو په بارک ورسې باندې نو هغه وخت کې تاسو د پروسس نه اوځي نو د چیف میټینګ څخه څنګه نن نو بل امر کړو دا خیال وځي په کار دي چې نو په چیف چې خبرو کوم چې د مشر نمائندې موږ اړینه وو
خو دې کې ارواب سره سوال دا د تاسو پارټي او خصوصا عمران خان ویلې چې زبر روستي شي به پوری وخت پوری لمحه پوری ز مقابله کوم او ځان بکوم لیکن تاسو یعنی د اسمبلی ته نه راتګ او تاسو لا اسمبلی وتل د سپیکر استفا او کول د اشکاری تاسو راخري لمحه پوری هغه جګړه ونه کرایسس کوم جمهوریت دا د ووټ چولو دا یو پرتلې کې کار دی ولی
ګورئ زه دې سره اتفاق نکوم زمونږه که تاسو وګورئ کنه نو نن چې کوم ورځ وا عدالت د فیصلې مطابق هغه من خیرنه ورځ کوم باندې با او نو کانفرنس نه کیدو او دا مونږه د یو لسنی له جون مونږه دا شی چې دی روان کړو پورا ډیبیټ هم په ډیسکشن هم په ټیک په کوم ډول سره پوری اندل سم چې کله پاتې مونږه هغه کې د پروسیډینګز کې سٹارټ
او دا پر دې وخت پوری مقابله وکړي یعنی مقابله د اساس مراد تاسو نه غوښتل پر دې وټو
او مطلب نن نه کېږي په کنه ډیبیټ هم په کې شو ډیسکشن هم په کې شو رنګ خبرې هم په کې شو بلا دا چې دې په کې دې مونږ نو او خیره کې دا په کې درې جنا ته خیره دې مونږ تر یو لسټ نه پوری چې په کوم ډول سره پوری او چلو دي نو دا مطلب اخر دې څنګه سلیب سنتو کې تاسو ډېر وش ګنټه او 5 سلوي منټه پوری یو شی روان کی او په اخر دې لمون اړې دې او بل چې دې هغه بیسیکلی زموږ د وټو مطلب صرف دمرو یو خدای چې زموږ اوس خلک او بیسلی ایموشنل دي جذباتي دي مونږ یې دا پروسس د نو کانفیډنس سموډلی شي زموږ چې په نه دا ډیویژن اف داوز اس نو چې تاسو اپوزیشن او د ښه شی حکومت او د ښه شی تاسو نمبرز به نو کانفیډنس کی اپوزیشن ګروپ وو نو دا اخی شو او هغه کوم تروت
او چې تاسو مننه یعنی دا چې اوسو دا پروسس اوسو دا عدالت سپریم کورټ لمخې او یو سلسله راویا کسان وو د عمران خان باندې اعتماد وکي دا تاسو اوس مننه یعنی دا یو قانوني عمل دی ځکه د سپریم کورټ په وینا کې په ورانه کې اوس فیصله
دا دا چې کنه دا به ان شاء الله دا مونږ چې کله دا اجلاس دی باندې څه دا به ریس کوم په تین تاریخ باندې د نو کورټ د ریس ورس چې کله واخه یو مور چې کله وا د یو منیسټر چې دا یو پوینټ اف اورډر باندې خبره ریس کړه چې هغه کې هغه چې دوی یو دی مارش ای کومیونیکی راغلی دی یو سایفر راغلی دی کیبل راغلی دی خط راغلی دی د یو ملک نو هغه کې دا شی دی چې د بنکی وو دا دی هغه شی چې دی هغه په ریسپانس کې د پیس پیپر په خپل چې کوم هغه تاریخ کاری دا هغه
رولینګ ورکو
فیصله وکړه
چې یاردا دا هغه فیصله وکړه هغه فیصله چې هر رنګ چې واک هر رنګ واک خدا فیصله دې دا تعین کول چې دا نو قانوني وکړي غیر قانوني هغه سپریم کورټ سپریم کورٹ پکی یہ فیصلوں کا آغا رورنگ کا الگ دکھا چی اگیوی دا غیر آنینی دے او آقا دا غیر دومین وو دلتا بوری موسر زر امونگ اگری کو کم چی سر زمان دا حیثیت دا ممبر نشتل سملے دا حیثیت دا دیچ ما دا نشتل سملے او تا رشتے وے او دا گرم چی دا پاکستان تولو کی آلا چی کم ادارہ دا چی کم تولو دا تول ادارو مور دا تولو کی اچتا ادارہ دا آغا پارلیمنٹ نو پا دے مانی با انشاءاللہ سوفور مانی من دیڈ کو چی دا پروسیڈنگز
پلان لري یعنی ستاسو راتلونکي کې څه پلان دی تاسو به
خلاف سازش مطالبه کوم چې باید یو غیر جانبدار تحقیق بل بمنگا چې دی خلق موبلائز کو او موږ به راتلین کې الیکشن تیاری کو او بل بمنگا بلا برکو طریقے سره یو د اپوزیشن کردار ادا کو او حکومت چې دی اریو چرایشی اری سره اری په هر یو عمل باندې بمنگا اری سره عین جواب دلبی کو
د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی ارباب شیردی وو چې د عمران خان خلاف د عدم اعتماد د تحریک پر مهال د خپل ګوند د غیر موجودګۍ په اړه د مشال ریډیو د همکار عبدالحی کاکل سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا مشال ریڈیو اخبر ونی دی دا پاکستان دا وزیر اعظم عمران خان خلاف دا عدم اعتماد دا تحریک دا کامیابیدو وروستا دا نوی صورتحال پاړه په موضوع باندې خبرې کوو. د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر عبدالروف وای که څه هم نوی حکومت ډېر چیلنجونه مخې ته دي خو پخوانۍ تجربه ورسشته او تمه ده چې حالات به لږ بهتر شي. د په خبره نوی حکومت سره د واکمنۍ موده کمه ده نو پکار ده چې داسې کارونه وکړي چې د ټولو په اتفاق راشي. زموږ همکار ګلیاز د ډاکټر عبدالروف سره خبرې کړي او سر کې ته پوښتلې چې موجوده سیاسي حالات ته په کتو سره راتلونکي کې څه توقعات لري. نوموړي په جواب کې وویل
زما خیال دی چې دا موجوده کم سټاپ را روان دی او دا زوړ حکومت چې لري شو نو یو خو دې کې خبره دا ده چې دا د پورا سیشن د پاره نه دی لکه دا د ډیر کم وخت لپاره دی. نو په دې وجه باندې دی له داسې کوشش پکار دی چې داسې خبرې نه چیړي چې دا غینه تاو تریخوالی سی واقعي. نو زیات تر زمونږ چې کوم مسله ده نو هغه زمونږ معاشي مسله ده. نو خبر دا وی چې دې معاشي طرف ته توجه ورکړي او دا سیاسي د دې چې کوم مخالفین دي دې سره هم کوشش تاو کی چې په سلام اسلات سره بعضی اقدامات دا چې کی چې دا غي په نتیجه کې را روان الیکشن ټولو ته قبول او منظور وشي په خطرې قوشي او چې بیا کوم حکومت راشي نو ډیر کارونه دي هغه حکومت ته.
ډاکټر عبدالروف صاحب یو بل پښتنه دا هم دا کپ دي حالاتو کې مونږ ګورو سیاسي اړې غړي د وجنه په دې رسټو کې د روپې قدر ډیر زیات پرې وته وو او د ډالر هغه خته وو. نو تاسو څنګه ګورئ چې د هر څه حالات او سیاسي اړې غړي او د سیاسي حالاتو د وجنه څه تاوان رسیدلی شي؟
تیر حکومت د اقدامات د بعضې اقدامات په وجه باندې خو مونږ ټولو ته معلومه ده چې معاشي مشکلاتو سره مخامخ دي. نو په دې کې لکه مونږ د عام انسان عام پاکستانی د ژوند ته وګورو نو هغه ډېر په تکلیف کې شوی دی. مونږ د عام ورځو کې چې کله ګورو ګیر چاپېره چې وګورو نو نور کله به هم خلق ضرورت مند وو خو اوس مونږ ته په لارو کوڅو کې په بازارونو کې په یو ځای بل ځای کې د دغه کسانو تعداد زیات ښکاري. نو د دې نه دا اندازه لګي چې معاشي طور باندې ډېر غټ نقصان رسېدلی دی، دا سیاسي طور باندې چې کومې اړیکې اوسولې په دې تیر وختونو کې
په نړیوالو ادارو سره چې کوم معاهدې شوې دي او کارونه ترسره شوې دي، نو د هغې مستقبل تاسو څنګه ښکاري؟
زما خیال دی چې دا نوی حکومت چې د چا په لاسو کې دی، په دې کې دا دواړه ډېرې سترې او زړې پولیټیکل پارټۍ دي او دې د حکومت تجربه لري، نو په دې وجه باندې د خپلې تجربې په بنیاد باندې دې کولی شي چې دغه بین الاقوامي ادارو سره خپلې اړیکې مضبوطې کړي یا دغه چې کوم څه سخت شرایط او مشکلات نو هغې باندې هم دې نظر ثانی وکړي. نو توقع خو د دې نه دا کېدی شي د دې په دې بنیاد باندې چې د دې تجربه شته دی، نو کېدی شي چې دې صدا سے اقدامات وکړي چې د هغې په نتیجه کې زموږ دا ستونزې لږ کمې شي. خو څه ډېر زیات توقع ځکه نه شو کولای چې یو خو ورځې کمې دي، بله دا ده چې دا مسله ډېره زیاته اوږده ده او ډېره ژوره ده.
د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پروفیسر ډاکټر عبدالروف وو چې د نوي حکومت په اړه یې هغې ته د ورپېښو چیلنجونو او د هغوی نه د توقعاتو په اړه یې د مشال ریډیو همکار ګلیاس سره خبرې کولې. په پېښور کې بیا زمونږ خبریال شبیر جان د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د اوسیدونکو سره خبرې کړې چې هغې د دې حکومت د تیر حکومت د ختمېدو او د نوي رات لونکی حکومت په اړه ستا سرات لري. راځي چې په غاړې واورو.
زمان محمد فیاض او د تاجر اتحاد تنګی ضرورت صدر يم. بالکل اصل کې دی هوې چې ردا نوی پاکستان دی، نوی پاکستان موږ تاسو زور پاکستان ته بوزو اپوزیشن والا بدا چې غواله، نو له هغه چې زور پاکستان ته بوزین او غزاړه ریټونه بم بیاوي د وړو چې چینو غړو مسالو با غزاړه ریټونه مینو دغه موږ یو ډېر کار بوشي چې دا ریټونه راکم شي او ان شاء الله دی پمنګای باندې کنټرول والی دا زموږ پوره امید او دا ارس بارزان شي دا چې چینی وړي مسالې سونه چې ارس دی دا سونه چې دی.
زما عمران نوم دی او د مردانو سیدون کې د نوې حکومت نه د عوام امیدونه ډیر زیات دي. کم ګورنمنټ چې لاړو داغه د پاپولریټی لوس کېدو بنیادی وجم کو ګورې، نو هغه په ملک کې یو بے تحاشا مهنګایي د پېټرول د بجلی نرخونه عوام ته اوس د نوې ګورنمنټ سره ډیلیور کړل او په دې سیزونو باندې په پرایسز باندې په دې باندې قابو مونتا، په مهنګایي باندې قابو مونتا او عوام ته یو عوام دوست یو بجټ پیش کړ چې کوم را روان چیلنجز کې دی ګورنمنټ ته دا بجټ ورکولم دی، نو یقینا دی په را روان الیکشن کې بیا هم هغه خپل سیټونه به برقرار وساتي.
دا نوې حکومت چې کوم راغنه دی په مهنګي باندې مکمل دا غوالي کنټرول به پیوالي، ځکه چې دوه واته کسان دي او واته کسان چې راځي شنو ډېر پاسانه باندې په مهنګي باندې دا چې د ابار تعلقات شو دا بټول راځي کمباین نو یو به یو کار کوي، بل ببل کار کوي، بل ببل کار کوي، تقریبا 30-40 روپو ته پټرول امراشي او دا سبزیانی به مرزانی شي ان شاء الله تعالی. ټماټر چې کوم 220 کری زم امید دره بری چې دا به سپیشل یا 100 روپے باندې شي ان شاء الله تعالی.
زما بخت محمد یوسف زینم دی او د مردان ضلع سره تعلق لرم. دا د چې څنګه زوړ حکومت کم چې نن سحر کې ختم شو، نو دی خلکو په پاغي باندې تورن لګول چې سره پوهان نشتا، ایکسپرت ټیم وسر نشتا، نن چې کوم معاشي ستونزې مسلې دي د ګیس او د سوګیس یا د بجلی چې کوم چیلنج دی نو هغه ډیر زیات دی. د دغه نه زمونږ د نوې سیټ اپ یا د نوې حکومت نه زمونږ دا امیدونه دي چې را کم په ملک ګرانی دا چې کم زمونږ ته عام خلک نشي کولی چې خپل ژوند په اسانه باندې تیر کی. دغه سه چې زما پرنګ د خلکو چا شل 15000 تنخواه د نوغي نشي کولی چې خپل دوه درې بچو سره پکې ژوند په آرام یا په سکون تیر کی. دا امیدونه دي چې را کم نو یقینا چې دا خو زاړه سیاستدانان دي سره ټیمونه هم دي سره کسان نه دي زمونږ دا امیدونه دي چې را دا کم ستونزه مسلې چې د تیر حکومت د وجه یا د غیدې نه پوهې د وجه ولاړې نه به ختم شي.
زمانوم سنگین شادي کم سیټ اپ راغلی، نو دا سیټ اپ سو زلا د ملک په دغه کې راغلی، اقتدار کې راغلی، خو د دې نو څه د خې تم ساتل نه دی په کار، ځکه چې دا ټول د خپل سیاسي مفادات او د خپل د کورسو د لالچ او د پاور د پاره راغلی دي او رايوزې شي دي د یو کس خلاف چې هغه ټول ته نه کړی دي او ټول ته کلک ولاړ دي چې نا
دا وو د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو چې د تیر حکومت او د راتلونکو حکومت په اړه خپل تاثرات او توقعات د مشال ریډیو سره شریکول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان اقامی مالیاتی ایوارد یا این ایف سی لاندې مرکزی حکومت د این لمخې سلور واړو صوبو ته هر کال د آبادی خوربات او پسماندګۍ پیسې پیسې ورکوي. د این لمخې په کار د 15 کال ورسته په دې اړه غونډه وشي، خو د 2013 کال راهیسې د این ایف سی ایوارد هیڅ غونډه نه ده شوې. بیا په 2013 کال کې قبایلی سیمې چې په خیبر پښتونخوا کې ځم شون، هغه وخت حکومت ویلي وو چې صوبې ته به د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره هر کال تر 100 کلونو 100 ارب روپۍ ورکوي، یعنی زر ربا روپۍ په لاسو کولو کې ورکوي چې لا هم ندي ورکړ شوی. د قبایلی سیمو د واده لپاره د قومي اسمبلی د کمیټې ویان ډاکټر حیدر علي وایي چې دوی په دې اړه هلې ځلې کوي. تفصیل د نیاز احمد خان رپورت کې.
زمانوم سرفراز خان نه او سواد مارکیټ کې مې د کمپیوټر دکان ده چې دا درې دینم کال حکومت
ډیرو بخې دغه رپورت به تاسو ته بلګړې کې وړاندې کوو. خو دغه چې په سواد کې کوم خلکو خبرې کړې دي د حکومت په حواله باندې، د تیر حکومت د کارکړدګۍ په حواله باندې او د تاثیرات په حواله باندې، دا وخت د سواد نظم خبريال نیاز احمد خان تاسو ته د هغې تفصیل درکوي.
زمانوم سرفراز خان نه او سواد مارکیټ کې مې د کمپیوټر دکان ده چې دا درې دینم کال حکومت شو. د چې کمی چغې والے کم دغه کو چې یاره زبدا کوم دبه کوم اغه نه لکه دا غنور نه ډېر واخو باندې لاړو. نو یو سړی هم نه خوشاله، کم مزدور دی که غریب دی کار څنګه نه کنه، بالکل دا غریب نه راي ختم کړی. په دې چوک کې تصار ملود رګه چې کم غریبانو ولړلی په کور کې پیمند او ټوډه درک نه لې نار په 500 روپۍ دیاړي کوي، هغه به وړو ولي ابه چینی ولي هغه پیسې ولي ځنه. نو په نور حکومتونو کې دونه کرپشن نه شه لکه سونه چې په دې حکومت کې شوی دی. او لاوس به بیګا چې بګل کم پیسې شو دا لکه د قومي سونه شرمو چې لکه دا په کارو چې دا قصې مې سنې کړه په طریقه باندې دا پرې خو دی یا جو خپل دغه چلولې ولکه هغه جو هغه تقوم یو قسم لا و شرم.
افتخار علی مینوم دے سیدو سیدون کے ما عمران خان په حواله غوځ زده و ما چیرا داسی لیډر لکا پیټ یو داسی خل لیډر بدون ما پاکستان کې راغلو چې هغه خم مخامخ خبره کوله شو باقاعده لکه کز شاته وګورم نو ټول لکه خپل سیاست چې پریخو ده دي نور سیاست دانانو په وراثت کې پریخو ده دي د چې راغله داسې راغله درې کال سر ټایمینګ درې کال ډیر کم ټایمینګ دي ځکه غره روانو یو په سیستم باندې روانو یو طریقه کار باندې روانو سره عوام لای دي خپوره ریلیف ورکړه دي وسره پای کې د سیاست لپاره نور دي هم سره ول ورکړو نور هم ترقیاتی کارونه روانو خلک هر شیخ یو دم داسې نه کیږي چې یاره بس راغله او خبره ختم شو درې کال کې هیڅ هم نه کیږي وسره بلګړ خبره ده چې یاره لکه بیګا چې کم دغه شو زه ګورم چې یاره اپوزیشن بسونه وخت لکه د یو بل سره وخت تیرې وسره دوه هم وخت تیر کړي د دوه او لکه عوام له سور کړي دي وسره
زما نوم عبدالرحیم دی پروتوکار کوم سړی خو لا اله معلومیږي چې وخت وشي کنه دا دوه دونه وخت نه دی شي خپل وته چې کمی خبرې کولې نو لکه ډیر برابر دغه او بلل د امریکای ل جوابونه ورکړو نو په دې وجه باندې خو ان شاء الله د قوم د پاره خو خو وسی پکړې ده لگا گرانی پکې ډیره زیاته وګه هر شی د هدا بار دی لگا مونږ په خپل د پروتو کار کو غریبانان یو دغه مونږ به په نور روزو کې 40 45 هزار روپو کار کو په دې کې 10 هزار 12 هزار روپو دکانداري کې نور په وجه دا چې لگا مونږ یې ډیره زیاته ده
ما سید نوم دی د شانګلی سیدونکو ما څه خبرې خو د سید دی ولې چې مونږ په سعودي عرب کې یو زمونږ حالت ډیر کمزوري و سپاره زمونږ کمزوري و هر سیستم زمونږ کمزوري کله چې د دوه حکومت راغل دی نو ان شاء الله نیمه بدلون په سعودي عرب کې ز پاکستانی د پښتون راغل لکه دا یو خبره و چې مونږ په سعودي عرب کې به کله سپاری تتلو نظم بٹی ربیزتی کیدا ولی منگا التا پنجابیانو اغو ب منگا سٹ تے شڑول ٹول وس دم رشید چت سپارہ کے خپل جواب کولس
وانم حضرت حسین دے اوزا منگور سر تعلق ساتما دا پی ٹی آئی خدا درے درنم کلا پم بنڈے سخت تر شو او پدی امید باندھو چے کلا بم منتدغ وینا کیدا چے ادن مہنگائی کمی کی سبا کمی کی خبرال پدی درنم کلا کی یور زم دا شرنا چے مہنگائی کما شو وس دا بل حکومت راگے بس اللہ دی مہربانی چے پدی کی بم بنی سدسی کارونو شے چے بم دا مہنگائی پ دے قوم بنی کما شے دغه جواب ډیر زیات مشکلات کړي او حالات ډیر زیات ورځ خرابېږي
دا او په سواد کې د بیلابیلو سیمو خلک چې د تیر حکومت د کارکردګۍ او د راتلونکي حکومت نه د توقعاتو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدل تاسو ته وایو چې په دې غړې کې مو د اوسه پورې تاسو ته دغه خبرونه درکړل چې د پاکستان د نوي وزیر اعظم لپاره د امیدوارانو کاغذونه جمع شوې دي متحده اپوزیشن ګوندونو د شاباز شریف نوم ورکړی دی هغه د خپل وزیر اعظم د امیدوار په توګه دغه کاغذونه جمع کړي دي شاباز شریف د مسلم لیگ نواز ګوند مشر هم دی پاکستان تحریک انصاف بیا د شاه محمود قریشي د طرف نه د امیدوار کاغذونه جمع کړي دي شاه محمود قریشي د پتی حکومت کې د بهرنو چارو وزیر پاتې شوی دی دا ورسته له هغه کیږي چې تیره شپه د عمران خان خلاف د تحریک عدم اعتماد چې کوم رای په واچول شو هغه کامیاب شو او نوموړی د وزیر اعظم له چوکۍ لری کړل شوی دی په دې باندې د نن ورځې د پاره چې کوم د وزیر اعظم کاغذونه جمع شي د غیر سکروټنی یا جانچ پړتال نن ټاکل شوی چې مکمل شي او سبا له په دې رای واچول شي بیا د اپوزیشن ګوند غړي او پخوانی مرستیال سپیکر فیصل کریم کندی هم مشال لري او ته ویلي چې هله ده سبا له په دې باندې انتخاباته شي چې اول به د وزیر اعظم انتخاب کیږي او بیا ورپسې به د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخابات هم کیږي باقی د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د خلکو تاثرات هم تاسو واورئ دل چې زنوی د دغه تحریک عدم اعتماد په حق کې خبرې کولې زنوی لري چې دغه د دوی لپاره نقصان دی او اندېښنې سرګند کړه چې یاره راتلونکي حکومت کې به دوی ته مسائل دغه صورتحال متاسفه د ساته پورې وړاندې کړ اوس وخت شوه دی د مشال د مرکه په مشال مرکه کې رفیع الله کاکړ ملما ده نو موله بلوچستان قلا عبد الله ګلستان سره تعلق لري او د بهر نه اعلی تعلیم کړي دی په عامه پالیسۍ پراختیا سیاسي اقتصاد کې زده کړې او نړیوالو ادارو سره همکار کړی رفیع الله کاکر د پاکستان بیلابیلو رسنیو کې د پاکستان افغانستان او سیمه ییزو حالاتو په اړه مقاله هم لیکي د نوموړي سره زمونږ همکار ګولیاز مرکه کړی راځي چې په غاړه وورو
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
د مشال رادیو د اولیدونکو مشال مرکه کې زستا سکوربا ګل اعظم څنګه تاسو ته معلومه ده د مشال مرکه کې موږ د پښتنو د سیمو وتلو شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار په اړه به د هغوی له خلینه اورو نن را سره د پښتنو سیمې یو تکړه ځوان رفیع الله کاکړ ملمدې رفیع الله تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم
ډېر مننه کوم
الک قدرمن اودونکو ته وایم چې رفیع الله کاکړ په پبلک پالیسی ډیولپمنٹ او پولیټیکل اکانومي کې د دې سره سکالر هم دي دانشور دي لیکوال هم دي او په سی پیک باندې کې هم کار کړی دي او د نړیوال بانک بلوچستان حکومت سره هم ځینی پروژې کړې دي هغه تفصیل خبرې به او دا غي تفصيلات په اخلو خو رفیع الله کاکړ شانزمنګ اوریدونکو ته وایم چې تا تاسو په بلوچستان کې کوم سیمه سره تعلق لرئ؟
زما تعلق په بلوچستان چې کوم پښتنه سیمه ده هغه کې دلته یو ضلع ده کل عبدالله ورتوای چې د افغانستان د بارډر سره لګی چې نو کل عبدالله کې ګلستان یو تحصیل دی او زموږ د کلي نه هم ګلستان کاریز دی نو دغه ځای سره زما تعلق.
او رفیع الله لومړنۍ زده کړې هم د خپل کلی نه کړې به ګلستان نه کړې؟
جی بالکل در پرم جماعت پورې ما زک په دلې په خپل کلی کې کړې دي.
او د دې نه پسته بیا کوټې ته رالیو کنه نور سیمو ته لاړ؟
د پرم جماعت نه پس بیا ز په بلوچستان کې دلته دا بورډینګ سکولونه دي ریزیډنشل کالجز ورته وایي نو زه په لورلای کې یو کالج دی بلوچستان ریزیډنشل کالج لورلای انم دی نو بیا د ووم جماعت سره تر دولسم جماعت پورې ما زده خیال ته وایي.
او لاغي روسو به تاسو عملی ژوند ته څنګه رالی لکه د زده کړو د مکملول پس
زده کړو خو نو داغه بعد د دولسم جماعت بعد بیا زه لاهور ته لاړلم.
ها
لاہور کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سما بی اے آنرز وکئی او داغه دوران کیزا امریکا تم لاڑم او بیا د لاہور پس ز برتانیا تم لاڑم نو ال تمیم یو تقریبا دونیم دوی کال زکری مل تا وکے نو بیا داغه دا یو دری کال ما په لندن کې نو کری وک او یو چلور تنده کال مخ کی ز واپس پاکستان تر عالم نو بس بلې بیا خپل کار میګاری وساته.
په منځ مینا کې تاسو لوړ زکری هم مکړی په ملکونو وګرځیدلې او دا دومره هر څه مکړل څنګه محسوسوله په خپل وطن کې چې کوم تاسو کوم زده کړې کړې وي او کوم تاسو د بهر نه کوم تجربه یا زده کړې ترلاسه
کړې؟ زده کړو چې کوم معیار دی یا د تعلیمي ادارو چې کوم معیار دی هغه خو یقینا چې کوم د بهر ادارې وي که په امریکا کې وي که په برتانیا کې وي نو دا هغه او په پاکستان کې چې کوم پونتونونه دي دا هغه په معیار کې خو ډیر فرق وو نو هغه ما خپل کوشش دا هغه وکړي چې بار چې زه ذکر وکم دا هغه څه مکمله فائدہ واخلم. نو الته چې دی هغه ذکر صرف دا نه یي چې کلاس یا کتاب یا هغه د کورس متعلق ذکر یا هغه ذکر خپل خپل ځای مهمه وي ولت د نړیوال د نور ملکو سره خلګ راغلي ځوانان د کوون کې د دنیا د بیلابیلو سیمو سره راغلي نو دا هغه سره یو تعلق دا هغه سره تعلق ساتنګ خبري او اترې کول هغه هم یو ډیر لوی ذکر ده چې په نور دنیا هم خبر شي چې څه روان دي هغه څه کوي مرڅ کوي نو هغه هغه زده کوي چې هغه د کتاب سره نه ملاويږي نو هغه هم د غنم چې هغه هم د بار د تعلیم د زده کړې یو لوی برخه ده هم ولا.
ګلستان تاسو راپورت شوي او دومره په لوی سکو تاسو هم پاتې شي بیا او یم او ملکونه مقتل نو څنګه محسوسوله چې داسې یو سیمینا تعلق تاسو لري چې هلته د تعلیم شاره کمه ده هغه کمه ده نو خلکو څنګه تاسو ته تاسو ته به خبرګون څنګه اوس
مننه داسې دی یقینا دا خو چې انسان څومره دنیا ګوري څومره زده کوي نو داسې دی لکه دا سترګې چې رونیږي لکه انسان چې نظر نور زیاتیږي نو هغه خو هغه علم او هغه اکسپوژر چې نور دنیا ویني هغه خو انسان ته ډېر زده کوي او دا سره بیا شعوري الله شعوري تور باندې انسان هغه زده کړي د خپل وطن سره د خپل سیمه د حالات سره د هغه مقابله په خپل ذهن کې کوي نو ما ته دا شان خو به ما هم کتل دوه شان په دې دوران کې چې ما زده کړل چې زه هم د بار وسیدم د بار زده کړو دوه شان دا چې و چې زمر په وطن کې دا هغه کمی و چې ما زده کړ او ما په خپل ژوند کې کوشش کړی دی چې دا هغه عملي کړم. یو د زنانو د شوزو د حقوقو په حواله سره ډیر په شدت سره ما ته دا احساس وسو چې مست یو په دې کې خاص طور پر پښتنه چې ما کاغه په پاکستان کې ده که په افغانستان کې ده چې دا ډیر شاته پاته ده کزه دا سی وایم چې 50 اوی اتیا کال در دا مغربي ملکونه یا یورپ او امریکا خلیری چې دا نور په دغه ایشیا او په دې کې لکه هندستان لکه سریلانکا دا رنګ ملکونه چې دي موږ دا غوسه هم ډیر وشاته خاص طور پر پښتانه چې دي په دا والا نو یو د دې خبرې ما ته په ډیر شدت سره احساس کېدی بل یو عمومي احساس ما د خارج جوړه هم ځکه په سیاسي دګر کې دلته اغه نو که په افغانستان کې دي که په پاکستان کې د پښتنو خصوصي مسله نه ده د ټولو مسله ده چې سیاسي اختلاف رائے یا پر یو خبره باندې د اختلاف رائے طریقہ کار چې دی نو اغز مر د خلکو نه دی اجازه مر خلک چې دی پاره کې ډیر سختی ذاتیات ته ولاړ شي او د اختلاف رائے طریقہ کار چې دی په یو سیاسي میدان کې نو هغه هم مال ته ځکه چې اختلاف رائے چې دا ډیره نارمل او بلکې د یو صحتمند بیانې د لپاره ضروری خبره ده خپلته د اختلاف رائے طریقہ کار په ډیر برناوي سره خلک کوي نو دلته چې دی اختلاف رائے چې دا هغه دستي د ذاتی تعلقات
ذاتی او انا مسله ته جوړي
انا مسله ته جوړه کیږي دا غوا ډیر غټ فرق ما ولیدل او ما کوشش دا وخت کړی دی چې په خپل ژوند کې هم دغه سبق واخلم
ګر دا نړۍ ګرځیدلې رفي نو کوم داس یو کتاب یو لیکوال نه خبره کول ډیر لکه هغه غوندي ګران هم بي چې ستا کوم کتاب ډیر زیات خوښ
دی دا ګران سوال دی ولې کتابونه چې دی چې څومره لیکو پړ انسان کوي هغه مر د خپل لا علمي احساس ورته کیږي او دا احساس کیږي چې دا علم څومره لوی سمندر دی نو دا خو چې څومره زوایم هغه مر د ډیر راته پاتې دی نو دا د کتابو ویل سره نو بیا کتاب هغه د خوش کتاب هم بدلیږي را بدلیږي لیکن بیا هم کته دا سوال کینو دوا کتاب ز ذکر کوم ز خپل فکشن چې کوم پکې دا کې موږ وایو فکشن یو نان فکشن او فکشن د دومره نه وایم او افسانوي مواد کم وایم د تاریخ او سیاست او اقتصاد او ترقی او پسماندګي پر دې باندې فلسفه او په دا باندې زه ویل کوم نو په دې حواله چې دی یو ځما ډیر پسندیده چې ما خوښ کتاب دی هغه دی جسټس انصاف
جسټس کا
دا هارورډ یو فلسفر دی مایکل سندل نومیږي نو داغه په حواله دا مشهور دی چې په ژوندۍ فلسفرانو کې چې کوم ژوندۍ دی په یوشتمه پیړۍ کې چې ژوندۍ فلسفران دي نو دا مایکل سندل چې دی د دنیا تر ټولو غټ ژوندۍ فلسفرانو کې ګڼل کیږي نو هغه بنیادی طور پر دا کتاب پر دا لیکل دي چې دا غلط او صحیح چیست دی د دې پیمانه ته د انصاف چې کوم شي ته موږ انصاف وایو هغه موږ پر کوم بنیاد وایو او دا د چا انصاف چې کوم شي زما د پاره د انصاف مطابق دی ستاسو د پاره هغه بې انصافي ده نو زما دروغ ستاسو د پاره رښتیا دي زما هیرو ستاسو ویلند دی دا انصاف پیمانه بسندې د دې تایون بچو کوي نو دا ډیر څه یو جوهر یو د فلسفه بلاري د انصاف د غلط د شو بد فرق چې دی دا غو باندې یو بحث دی یو ډیر ښه کتاب دی یو داز ما پسندیده کتاب دی یو بل چې دی هغه ځوانانو دا ډیر ذکر کوي لیکن ډیر کم خلک وویل نه یې نو هغه چې دی د موږ ورته وای پولیټیکل اکانومي کې ډیر مشهور کتاب دی چې دا وای نیشنز فیل چې
کومه وای نیشن
نو دا اچ مګلو رابینسن لیکلې دی او دا هم بنیادی خلاصه دا د او د ما خپل فیلډ هم دا دی زه په دا شانو کې ډیر دلچسپي لرم چې دا ملکونه دا وطنونه دا معاشري دا ټولنې خو خدای تعالی تقریبا په یو صلاحیت پیدا کړی دی په صلاحیتو کې دومره فرق نه وي نو بیا ولې دا شي دی چې دا په زراو کلو بعد د سفر بعد څه کومونه څه وطنونه ډیر مختصلې دي او ځینې کومونه وطنونه ډیر شاته پاتې شوی دي نو دا ډیر یو مهم سوال دی نو دوی کوشش کړی دی چې په هغه کتاب کې د دې جواب ورکړي دا هغه د منو دغه حالات کې چې وستاره چې دغه دوا کتاب خو ما زین پر راځي دغه څه خو دې خدا دې ما زین پر راځي
مشال مرکه کې را سره د پښتنو سیمې یو تکړه ځوان او لیکوال او دانشور هم دی رفیع الله کاکړ ملما دی یو ورک شندمالو هغه سره خبرې ترې جاری ساتو خو یو ورک شندمالو د مې رستو به بیا هغه سره خبرې کو
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
دا د میرستو رفیع الله کاکړ سره خبرو ته ادامه ورکو. رفیع الله کاکړ تاسو په خپل خبرو کې یو خبره مثال مرکو دی، خبرو کې د کتاب حواله هم ورکړه او تاسو سپیشالټی یا ځانګړتوب هم پدې کې دی، تاسو د روډز سکالر هم یې، او تاسو په خبرو کې ویل چې وطنونه یا هیوادونه وطنونه ولی ناکامیږي دا غي باوجود چې دونه صلاحیتونه لږ موجوده حالات ته ورا شو، پښتنو د سیمې چې کوم حالات دي د دې ته څنګه ګوري تاسو؟
یقینا حالات ته خو زه کاغه په پاکستان کې پښتانه دي که په افغانستان کې، خاص طور پر په افغانستان کې، نو هغه ته زه په دا نظر ګورم چې هغه خو ډېر په دنیا کې په نړیوالو کې تر ټولو چې پات در په در رقم وطنونه هیوادونه دي په هغه کې پښتانه شمار کیږي. زه اکثره دا خبره کوم جو موږ پښتانه کله کله د خپل تاریخ سره زیاتوب کوو، او دا انګریزانو د اورینټلیسټ رائټر شوز ور په جنو کې دا هیستوري راواچول چې پښتانه ډېر باتور دي، پښتانه ډېر میلمه پال دي. نو زه اکثره دا خبره کوم چې موږ نه در چا ډېر میلمه پال یو، نه موږ در چا ډېر باتور یو، او دا خبرې چې موږ د زینو سره وباسو هغه پدا چې دا موږ ته یو هغه انفلیټډ سنس آف نېشنالیزم، یو د مبالغه پر بنیاد جوړ یو د خپل شناخت دغه تصور راکړی دی. داغه نتیجه دا ده چې موږ نن په دغه غلط سلوګنز باندې د دنیا چې هر څوک یو ځای شخړې یو جنگي دی بس بیا د پښتون پرملا ټکی سای او هغه استعمالي او موږ استعمال هم شو. نو زه دغه خبره کوم چې نن په یوشتمه پیړۍ کې دای نه جوړي، دای مرزونه هغه نه جوړي چې په دنیا کې مکمل قابل علاج دي، او د افریقا په غریب ملکونو کې هم تقریبا هغه نه جوړي یا ختم شوی دي یا د هغه سم مرګونه کم شوی دي. په پښتنه سیمه کې تر اوسه د قابل علاج نه جوړي سره مرګونه شروع دي. زموږ د انساني ترقی
هر پولیو مثال تاسو خبره کوي، بالکل
د پولیو مثال دي نور نه جوړي سره نظمر مثال دا میٹرنل مورٹیلیٹی ریٹ ہوتا بھائی بخش کوا دا اگر دغا دی چی دا کشنی چی زوکی جی دا دا زنانی
دا زیگون اپل کلو
سیحات دا کی پا دنیا کی طول زیاد پا اول درو سلور نمبر ہو کی دا بلوچستان رازی پا کزمر پشتنا سی ما او افغانستان چکم جنوبی کندهار و هلمند و دا جنوبی افغانستان رازی نو دا دا هغه شان دي چې دا دارنګه چې ته اره پیمانه راواخې د انساني ترقی، نو پر هغه موږ ډېر د نړیوال سره ډېر شاته پاتې شوي. دا هغه باوجود کته د یو عام پښتونه سپښتنه وکي موږ په خپلو ذهنو کې داسې تصور جوړ کړی دی چې موږ د دنیا تر ټولو بہادر هم یو او غیرتمند هم یو میلمه پال هم.
رفیع الله کاکړ، تاسو په دې خبرو کې هغه وکړه چې تاسو بهر زده کړې وکړې درې کاله، او بیا لندن کې درې کاله تاسو کار وکړلو، او څلور کاله به شي تاسو پاکستان ته راغلي. زما ذهن یو خبره وته و تاسو په کوم کوم څوک پاتې شوي په بلوچستان کې او په پاکستان کې؟ دن
مهرباني په پاکستان کې خدا چې دوی زما کوشش دی، چونکه زه لیکو پد هم کوم او لیکو د دې سره نو زه سرکاري نوکری نه کوم.
ها
زه چې دی دلته چې دا کومې بین الاقوامي ادارې دي لکه ورلد بینک، لکه یو این ڈی پی، دا سودا چې دا د حکومت پاکستان یا صوبایي حکومتو ته چې کوم کومک ورکوي د گورننس په حواله، د تعلیمي نظام په حواله چې دا نظام به څنګه ټکیږي. نو زما سپیشلایزیشن دا دی چې زه نظام ټک کوم. چې مثال کته ماته وایي تعلیمي نظام دی د بلوچستان، نو زه به دا هغه پرمطالعه کوم، هغه ګورم چې په هغه کې څه مسلې دي، بیا زه دا هغه تشخیص کوم او یو دغه راباسم چې دغه د دې لاره ده. نو دا زما سپیشلټی. نو دا د ورلد بینک یا دا نورې بین الاقوامي ادارې چې دي دا هغه چې کوم کارونه دي، نو هغه سره زه کومک کوم او حکومتو ته، که هغه حکومت پاکستاني که بلوچستاني، هغه ته یو لار ولیکه ورشایم. نو زه په دې حواله تر اوسه د حکومت پاکستان سره ما کار کړی دی. موږ د 2018 کې د پاکستان قومي سلامتي پالیسي ور جوړ کړه. داغه بعد زه د حکومت بلوچستان سره د ورلد بینک پروجیکټ په پاره کې کار کوم. نو موږ په سی پیک پبلک پرایویټ پارتنرشپ تعلیمي نظام د ازمر چکم ترقیاتی بجټ دی، د دې استعمالولو چکم طریقه کار دی، هغه سمول، دغه د پاره ډیټا او مواد جوړول چې کوم علاقو کې ضرورت یا غو ضرورت را مختصي. نو دا سي مختلف کارونه دي چې هغه ما په مخه اخیستي دي دا تازه خود هغه د ورلد بینک پروجیکټ سره کار
دی. سی پیک خبره تاسو وکړه، په دې باندې ډېر خبري شوې دي او که من تازه خبر تاس نه واورو چې لکه هغه پخوانی خبرې خو خلکو ټول اوریدلی مغربي لار ده او مشرقي لار ده دې ته زیاته ګټه رسی دې ته کم رسی کلک اسانه ټکو کې زمنګ دې اوریدونکو ته وایي چې د سی پیک ګټه به د پښتنو سیمو لپاره بلوچستان لپاره د افغانستان ته خو وروسته راځم چې هغه پراسپیکټس بیا څه دي کنه څومره ده
دا چې دې د سی پیک باز چې دې خو ډیر پیچیده او اوږد باز خو زه به دا چې په لنډو ټکو کې دا وایم چې موجوده چې څنګه سی پیک باندې کار شوی دی یا اراده ورته شته نو په هغه کې د بلوچستان کا بلوچي سیمه ده کا پښتنه سیمه ده هغه ته داسې خاص ګټه نه رسي او د سی پیک کلر څه ګټه رسي اول خو د سی پیک اوورال داسې غټې ګټې دا اوس چې کوم حالات په دې کې نشي رسېدی کلر څه ګټې بیا هم رسي نو هغه چې دی د پاکستان هغه ښارونه چې هغه الریډي ترکی لري پر مخ دی
د پاکستان
او لکه کراچی دی لاهور دی
فیصل آباد
نو هغه ته څه ګټه رسی نو د بلوچستان یا د خیبر پښتونخوا او د فاټا و دغه سیمو ته داسې خاص ګټه نه لري
دی کی د تاسو د قبایلی ضلعو هم خبره وکړه په تاسو ډیر ژور دیوانی سیړنې هم کړی دی مقالیم لیکلی دی تاسو د پاکستان د لوی لوی چکم ورسپانې دی ډان شو نیوز شو دغه لپاره لیکل هم کوي تاسو موضوعات باندې دی باندې څنګه ما ویل چې جوړ نظر لري قبایلی سیمو لپاره سمره د ارزښت لري دا ک ګټ یو لحاظ ته یو غړت پریدو ارزښت خبره وي
سی پیک چې دی لکه ما چې د ټول فلال د بلوچستان پښتنه سیمه او قبایلی علاقې چې دی دا خاص سی پیک ودی ته ګټ نه رسي او د چې دی د سی پیک چې کوم اوورال ډیزاین جوړ شوی دی
اوه
هغه کې دا پاره کې داسې مې ګسر راځنه او بیا په داسې مو کې چې هغه ماروزی حالات دي د ترقی په والا په بلا والا هغه دومره مخ ته تللې نه دي چې ګس داسې پک کې دوی څه کوشش وکي هم نو هغه بده چې داسې مو ته یو ګټ ورسیږي هغه ډیر غټ انویسمنت غواړي ډیر د داسې مو ترجیحي بنیادو باندې کار غواړي چې هغه سی پک یا د دارنګ د یو منسوبې څخه ګټ ورور شي
افغانستان د سره څنګه استاد غلری پاکستان د یو خواهشم لري چې په دې کې افغانستان هم ورګړ کړی په دې سی پک په پروژو کې دا پراسپیکټ څومره هدا پوری لکه د قابل عمل دی او آیا د سره بس ګټ ورسی یو ته هم
افغانستان دا چې دی چې مادر ټول د سی پک باندې جوړ دی دا یو چا کانسپټ باندې سر نه کې خلاص په پلند ټوکی کې زدا وای ماول افغانستان کې خدا سي دا چې تر څو پوری امن نشي را او امن د ارزي امن نه پایدار امن چې نشي را نو افغانستان کې سی پک یا بل دا د اقتصاد په والا غټ کار مخته تګ امکان نه لري نو چې داسې ته امن راشي هم د افغانستان رنګ ملک شي په سی پک غړی نو پاره کې دا ګوره د چاینا د سی پک چې هغه بنیادی فلسفه ده هغه د یو کاروباري کمپنی رنګه ګټه دغه بنیادی اصول دی چې مرته د ګټه ملام شي په دا کې صرف هغه ملکونه په سی پک یا د بی آر آی انیشیټیو کې ګټه ترلاسه کوي شي چې هغه خپل اندرونی دومره صلاحیت لري چې د چین رنګه ملک سره یو کارخانه یو کاروباري تعلق جوړ کړي او پاره کې د هم ګټه ترلاسه کړي
ها
نو دا زه نه وینم چې افغانستان دا صلاحیت لري یا پاکستان له هم نه لري نو په دارنګ ملکو کې سی پیک چیز کیږي چین راځي په دې ملکو کې خپل ګټې تر لاس کوي ودی ته هغه پورونه ور کوي چې په هغه کې د چین خپل مفاد وي او مادنیات په افغانستان کې اوس په مادنیاتو کې د دې زیاته دلچسپي ده نو هغه مادنیات به وباسي ودی ته به څه دغه مادنیاتو د لیز په مات کې په نور مات کې پیسې مور کوي خو د افغانستان معیشت یا اقتصاد پر دایمي بنیاد د سر نه راپورته کیږي چې هغه مادنیات ختم شو بیا کې څه پرته دي هغه په دا چې د افغانستان چې تر څو پرې دغه خپل خلک دغه خپل کمپنیانی دغه خپل خلک په دې کې شریک نه شي هغه هم ځد کړ نه کې و هغه هم د چنایانو سره ټکنالوژي ترانسفر نه شي و سکلز و هنر نه کیږي دا نو دا رنګه پروجیکټونه بیا واغوت د سیبایمي ګټ نه ور
د بشال مرکه کې را سره د پښتنو سیمه یو تخړه ځوان او دانشور لیکوال رفیع الله کاکړ ملما دي یو ولکشن د مالو او د دمیر صوبا نو مولي سره خبرو ته ادامه ورکو
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
د زمیر سو رفیع الله کاکړ سره سره خبرو ته ادامه ورکو. رفیع الله کاکړ، لګ دغه تر شو موضوع ته مستاش چکم فیلډ دی، او په دې کې تاسو یو خبرې یو نشاندهی وکړه د تعلیم په اړه. معنی تاسو په خپل هم صوبایي حکومت ته او بیا په ځانګړي توګه بلوچستان حکومت ته د نړیوالو ادارو سره کار کولو پر اساس معنی هغوی ته مشورې ورکوي بلوچستان کې، او بیا په کمنګ نور سیمه هم راوالو، د تعلیم شرط څنګه ګوري او هغه نیمګړتیاوي کمنګ ګورو؟ پخوانی حکومتونو هم د تعلیم لپاره ډیر زیات کار کړی وو، کمپاینونه شروع کړی وو، خو اغه رنګ وبا تی تاسو وباسي نور کم دسي محرکات تی چې اغه ساسي په نظر باندې اغه خندان دی اغه جوړیږي.
بالکل، په تعلیم په حوالہ دا سړي حوالہ دا خبره زما مختر اورل غواړم چې بیا بلوچستان او فاټا، خاص طور پر بلوچستان، په تعلیم په حوالہ سره د افریقا چې هغه ډیر درپدر ملکونه دي، تر هغه هم ډیر وشاتی په دنیا کې چې کپینځه یا لس تر ټولو پسماندہ شاته پاتې شوی ملکونه د تعلیم په حق لدی، نو د بلوچستان چې با په هغه کې راځي په نړۍ په ټوله نړۍ
ښه.
اوس د دې محرکات کې شته محرکات، زه دوه درې غټ محرکات تا مخکې دمه. بنیادی محرکات دلته دا دي چې کم د ریاست وو د شهري تعلق چې دی داغه پمیان کې د سیاسي ګوندو وو په لار چې دی دا تعلق جوړی شي، بیا هغه تمه یو منډیټ ورکو کده تعلیم پاک لی کده صحت پاک لی هغه هغه عمل کوي. دلته دا ټیم مسله دا ده چې دا سیاسي نظام دومره کمزوري دی، دومره وحل سوی ټکول سوی دی، سیاسي پارټیانې کمزوري دي، چې د تعلیم د پاره په بلوچستان کې هم دا ټیم د وسایلو کمی نه ده. دا ټیم تقریبا په بلوچستان رنګ صوبا کې پر یو کښې دی، پر یو ماشوم د حکومت بلوچستان دا ټیم د شپږ سه در اته زره روپۍ د یوې میاشتې خرچه کوي. شپږ اته زره روپۍ دلته د یو ښه پرایویټ سکول د میاشتې فیس دی، لیکن زموږ د کشنیان اول خو په سل کې څلوېښت کشنیان چې دي هغه سکول ته ځي، شپېته کشنیان سکول ته ځي نه ده سره، نو دا په ټوله دنیا کې هایسټ هغه آؤټ آف سکول چلډرن تعداد چې سکول له نه ځي، چې په سل کې شپېته کشنیان نه ځي. دغه څلوېښت چې ځي په دې څلوېښتو کې چې دي ډېرش کشنیان سرکاري سکول ته ځي، دا لس چې پاتې شو په دا لس کې تقریبا شپږ پرایویټ سکولو ته ځي، دا څلور چې دي مدرسو ته ځي. نو دا خو اول دا د شپېتو مسله، دا شپېته چې سکول ته نه ځي دا خو دا خبرې د دابیس نه څه ووتله خو پاتې شو. تر ټولو مهمه مسله دا ده چې دا کوم څلوېښت ماشومان سکول ته ځي، که دا مدرسو والا مروباسو، نو دا شپږ دېرش تقریبا ماشومان چې سکول ته ځي دا هم زده کړه نه کوي. دا سکول ته برای نام دی، په سکول کې دوی زده کړه نه کوي، چې راوځي په یو ښه یونیورسټي کې د دې اکثریت ته داخلې نه ملاویږي، او دا په مارکیټ کې چې کوم د جاب زو د نوکری چې کوم صلاحیتونه دا غو پکار دي هغه صلاحیتونه نه لري، نو دا ډيري د پریشانی خبرې دي. د دې وجه چې شته وجه دا ده، اول چې دلته دا کمیونټي چې دا یا خلک چې دي یا سیاسي ګوندونه چې دي هغه هم د تعلیم سره صرف د ټیکیداری او د نوکری یو محکمه جوړ کړی ده، او په دې کې خلک هم ګناګار دي، خلک هم ملوث دي. مثال پبلک
چې ماشومان خپل
پلرونه سیول سوسایټي دا ډیمانډ نه کوي چې زه ورڅم وګورم چې زما سکول کې استاد حاضر دی، زما په سکول کې درس او تدریس سلسله شروع ده، زما سکول ته کوم سہولت پکار دی چې زه ورکم، نو دوی په دې کې دلچسپي نه لري. دوی په چیش کې دلچسپي لري، دوی د ایم پی اے ته وایي چې ماته نوکری راکه، ماته ټیکه راکه، ماته د سکول بلډینګ راکه. په ټیکه په بلډینګ او په نوکری کې ټوله دلچسپي لري،
خو په د خپل د ماشوم د مستقبل په اړه باندې هغه لري نه دومره لیواله وته نه دي. رفیع الله کاکړ صاحب، د پروګرام وخت هم راسره لنډ د پای شی بي هم دي، د پښتنو ته چې کوم ورپیخي مسلې دي، چیلنجونه دي، سیدا ډیر زیات دي، او زه خو تاسو نه په دې معنی نه ګرم ما چې راته ټول راته په یو ځای راغونډ کوي کنه، خو چې کوم ډیر مهم دي هغه حل لپاره تاسو نظر دی.
زه خو بس دغه دوه درې خبرې مخته ځم چې غټ در ټولو غټ مسلې. اول د پښتنو تر ټولو مسله چې دا د قبایلی سماج، تقریبا ډیر د پښتنو ستونزې چې دي هغه د قبایلی سماج سره تړلې دي، او په دنیا کې شاید هغه آخري غټ یو قوم پښتانه پاتې دي چې هغه تر اوسه ټولنیز ژوند چې دی هغه پر یو قبایلي طریقه باندې جوړ شوی دی، تر اوسه ژوندی پاتې دي. نو د قبایلي سماج کمزوري کېدو، د قبایلیت کمزوري کېدو دوه درې لارې دي. اول خو یقینا تعلیم د یونیورسٹی پورې، هایر ایجوکیشن پورې تعلیم چې دی دا روایتي شناختونه کمزوري کوي. او دویم چې دی د اربنایزیشن، څومره خلک د کلی د ژوند څخه وځي په ټاونز کې، په شارو په کې وتیږي، او نو هلته چې دی دا قبایلی طور طریقې او رواجونه دا کمزوري کیږي. نو د قبایلی سماج د دې تر ټولو غټه مسله اول زما په فکر دا ده. دویم د پښتانه چې کوم د تاریخ د مذهب چې کوم د دې پوهنه ده، او د مذهب پر نامه چې هر وخت دی استعمال شوی دی، یا دی ولی دردا دومره کمزوري دي چې په داسې مې کې چې یو خړې چې چا د مذهب پر نامه یو چارواکی پکار وی، نو پښتانه ورته حاضر وی. نو دا د دې تر دویمه تر ټولو غټه مسله ده. نو پاغه والا ما په خیال دوه درې شان پکار دي. اول په دا پښتونخوا وطن کې چې په زرا او په تعداد کم از کم ډیر څلوېښت زره مدرسې په پاکستان کې په دا پښتونخوا وطن کې دا مدرسو په حق له دا یو غټ یو جامع پروګرام غواړي چې پاغه کې د وفاق المدارس وو د سیاسي ګوندو تر مابین دا داسې مسله ده چې پر دې تر اوسه موږ په آپس کې بس سره غېدلې نه یو چې شل زره مدرسې هم چې او دا د کال د یو مدرسه لک زده کوونکي را پاره غي تاسو سره د کال ته اندازه ولګو چې ټول